آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
در من اوریدونکو السلام علیکم سهار من یک مرغه هله د چروغ جوړ خوشال اوسی دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د مخستان اته نیمه بجې کېږي لومړی تاسو په مکړی د خبرونو لنډیسته
په 13 شاو خو د وکړونه کې د داعش 50,000 جګړه مران وژل شوی دي سوریه د هله په ختیځه برخه کې ټول نظامی فعالیتونه بند کړی دي او د سلیمان په ټاپوګانه کې نن سهار قوي زلزلہ شوی
نن جمعه ده د 1415 کال د قوس د میشتې 19 ده چې د 2014 کال د دسمبر د میشتې 9 کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو تر څنګ دا رپورټ هم اوریدلی سي چې په بدخشان کې د ناامنه ولسوالیو بې ځایه سوي خلک د ژمي پر رسېدو له ستونزو سره مخامخ دي اوس په خبرونه اشرف الله رحیم زی تاسو ته واوروي
السلام علیکم په 13 شخوات وکړونه کې د داعش د ډلې 50,000 جګړه ماران وژل شوی دي د امریکا د پوځ یو جګ پړه چارواکوي چې د 2014 کال راهیسې چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف هوایي بمباري پیل کړې دي تر اوسه د دې ډلې تقریبا 50,000 غړي وژل شوی دي امریکای چارواکي د داعش د جګړمران یوازې په عراق او سوریه کې وژل شوی او په افغانستان لیبیا او نور هیوادونو کې د ډلې وژل شوی جګړمران نه دي شامل دغه امریکای چارواکي د نوم خودلو په شرط د دفاع په وزارت کې خبريالانو ته ویلي دي چې د دینه معلومیږي چې د افراطي ډلې په خلاف د امریکا مبارزه څومره ګټه ورده امریکا د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په خلاف د جګړې لپاره ډیر لکشمیر عسكر سیمه ته استولې دي چې د محلي ځواکونو سره په عملیاتو کې مرسته وکړي او د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه بیا د ډلې په خلاف په عراق او سوریه کې هوایی حمله کوي د روسي د بهرنی چار وزیر سرګلاروف وایي چې د سوریه حکومتي ځواکونو د هله په ختیځه برخه کې ټول نظامی فعالیتونه بند کړی دي د سوریه حکومت په داس حال کې خپل نظامی فعالیتونه بندوي چې د امریکا او روسي نظامی کارپوهان د هله د وضعیت په حق لا غونډه کوي د سوریه حکومت وایي دا کار په دې خاطر کړی چې ملکی خلک وکړي شي د محاضره شوی سیمینا ووزي په همدې حال کې د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کيري ویلي دی هله لري چې د روسي سره هم د اوربانی موافقې ته نږدې شي چې لمخې به یې په حلب کې جګړه پای ته ورسیږي د اسلامي دولت یادایش د ډلې د خپل پلویانو نغښتې دي چې په بهرین کې د امریکایي پوځیانو برید وکړي د ډلې په یوې ویډیو کې چې پرون خبره شوې ده ویلي دي چې بهرین ته د امریکا د دفاع د وزیر د تګ نه مخکې دي د بریدونه وکړي نور تفصیل د شافی سردار نوري
د متحده ایالاتو د دفاع وزیر اش کارتر راتلونکو اونۍ بهرین ته ځي چې په یو نړیوال کانفرنس کې برخه واخلي د کارتر ترڅنګ د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن هم په دې غونډه کې برخه اخلي داعش په ویډیو کې خپل وسلوالو ته ویلي دي چې ستاسو د وسلو د خولې څخه باید هغه امریکایي نظامی اډې خوندي پاته نسی چې الوتکې پرواز ځینې کوي او په اسلامي خاوره لمبې خپروي په ویډیو کې جنگي جټ الوتکې شودل کیږي چې په بحرین کې د یوې اډې څخه پرواز کوي او د داعش په مرکزونو بمباري کوي په بحرین کې د امریکا د سمندري ځواکونو 15 قطعه پرته ده او د برتانیې د بحري ځواکونو لپاره هم یو اډه جوړیږي د دې ترڅنګ بحرین د امریکا په مشرۍ د هغو ائتلافي ځواکونو غړي دي چې په عراق او سوریه کې په داعش هوایی بمباري کوي په بحرین کې د امریکا د بحري ځواکونو یو ویان ویلی دی چې په دې ویډیو خبر دی خو په دې حق لایو نه ویل چې هغوی د خپل امنیت لپاره څه ډول تدابیر نیولې په بحرین کې د امریکا سفارت هم خپل کارکونکو ته امنیتي پیغام خپور کړی دی په خپل د بحرین حکومت هم ویلی دی چې د افراطیانو او تروریستانو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره یې تدابیر نیولې دي اسلامي دولت یا داعش ډله دا ویډیو په داسې حال کې خبروي چې په عراق او سوریه کې د ائتلافي ځواکونو د هوایی بمباریو له وجې دې ډلې زیاتې سیمې د لاسه ورکړې دي شافی سردار امریکا غږ واشنگتن
او دا هم د افغانستان دوه لنډ خبرونه د افغانستان د شفافیت د ساري دروي چې ساکل په افغانستان کې خلکو د خپل کارونو د اجرا لپاره مفسدو مامورینو ته تر 3 میلیارد ډالر پورې رشوت ورکړي، چې دا شمیر د تیر کال په پرتله 50% کې زیات شوی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی یو ځل بیا ویلي چې امان الله خان د افغانستان د خپلواکۍ ګټونکی او ملي اتل دی. له دې مخکې هم ولسمشر غنی د اقینې په بندر کې د ترکمنستان افغانستان ته اورګاډي لارې د پرانستلو پر مهال پخوانی پاچا امان الله خان ملي اتل بللی و، چې د ښاغلي غنی دا څرګندونې د یو شمیر سیاسي کړۍ له توند غبرګون سره مخ شوې. او دا هم دوه لنډ نړیوال خبرونه. د سلیمان په ټاپوګانو کې نن سهار قوي زلزله شوې. زلزله نن د جمعې پورې شوې ده. تر اوسه د مرګ ژوبلې او زیان په حق لڅنه دی ویل شوې، خو د زلزلې نه وروسته چې د آرام سمندر په جنوبي برخه کې شوې ده، پاپونیګینی، نارو، نیو کالیدونیا، توالو او کوساری په ټاپوګانو کې د سمندري طوفان یا سونامي د راتګ خبر هم ورکړ شوی دی. د امریکا د جیولوژیکي سروې اداره وایي چې د زلزلې شدت 8.8 درجې و. او وروستۍ خبر دا چې د متحده ایالاتو لمړنی هوانوار چې د ځمکې مدار ته سفر کړی و، د 95 کلونو په عمر پرون مړ شو. جان ګیلن پرون د پنجشنبې په ورځ د اوهایو پوهنتون په روغتون کې مړ شو. د متحده ایالاتو جمهور رئیس براک اوباما په یو اعلامیه کې د ګلن مړینه ملي ځای ګڼلې ده. اوباما په اعلامیه کې ویلي دي چې نن زما او زما د میرمنې میشل اوباما یو ملګری مړ شو. جان ګلن او نور پوځي پیلوټان په 1959 کال کې د هوا مدار ته ولاړل او په دې سره هغه د امریکا لومړنی هوانوار شو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. اوس په مکړی رپورت ده. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په اروپا او په ټوله نړۍ کې د استبداد د زیاتېدو د خطر په حکله خپلو اروپایي سیالانو ته خبرداری ورکړی دی. نور تفصیل د خلیل خان څخه اوري.
جان کیری د پنځشنبې په ورځ د اروپا د امنیت او همکاري سازمان OSCE د وزیرانو شورا ته په هومبرګ ښار کې دا خبري وکړه. کیری ول استبداد د دیموکراتیکو اصول او رونتیا او د ازادۍ څخه د لریتوب استازیتوب کوي. هغه ول موږ ټول وینو چې څه روان دي. په ډېرو هیوادونو کې درغلۍ په زیاتېدو ده، استبداد په زیاتېدو دی. د ځینو هیوادونو مشران په اساسي قوانینو کې د بدون د راوستو په هڅه کې دي چې خپل واک نور هم پراخ کړي. غلط خبرونه د رسنیو په ډېرو چوکاټونو کې خپرېږي، د شکنجه کولو په ډېرو ځایونو کې ملاتړ کېږي. او زه باید په څرګنده ویم، خرافات، د خلکو ځپل او د خپلو مخالفینو خاموشه کول دا باید زموږ دپاره نورمال کار نه وي. کری زیاته کړه چې د اوکرین په ختیځ کې جنگ او په کریمیا باندې د روسیې اشغال ډیر وخت ونیوي، او هغه د اروپا د امنیت او د همکاري په سازمان ژغ وکړ چې دغه مسایلو د سولایز حل لپاره د خبرو د لارې خپلې هڅې جاري وساتي. هغه زیاته کړه چې لړمحاله او تریخوالی باید په اوږدمحاله کې د اوکرین د ډیموکراسي اړتیاوې په پوره کولو کې د خنډ سبب باید ونه ګرځي. د اروپا د امنیت او د همکاري په سازمان کې 50 هیوادونه شامل دي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د 50 هیوادونو د بارنیو چارو وزیران برخه لري. د غونډې په اجنډا کې د اوکرين وضعیت او په درست اروپا کې د سولې او امنیت مسایل شامل دي. اوس مهال جرمني د اروپا د امنیت او د همکاري سازمان د رئیس څوکۍ لري. د جرمني د بارنیو چارو وزیر فرانک والټر سٹانمایر د دې غونډې کوربتوب کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو. د افغانستان د شفافیت د څارنې اداره وایي چې سږ کال په افغانستان کې خلکو د خپلو کارونو د اجرا لپاره حکومتي مامورینو ته تر 3 میلیارد ډالر پورې رشوت ورکړي. دغه د تیر کال په پرتله د رشوت په ورکولو کې 50% زیاتوالی شوی، خو افغان حکومت وایي چې ګواکې د فساد د مخنیوي لپاره یې ستر او اغیزمن ګامونه پورته کړي دي. په دې اړه هدایت الله نوري رپورټ راکوړي.
اغسل روپی دان ته جب کې واچو ډرایور دم نور کو د سالور سو ورکو.
په افغانستان کې د پراخ اداري فساد یو بیلګه.
کمال موږ سره زیات رسکا کته کوي دي. کمال زیات نه دوی پیسې اخلي. پیسې او نو پیسې خو کبه دی باندې وطن نه راکې دوی پیسې جبو کې اچي.
امدا اداري فساد او رشوت دی چې افغانستان د نړۍ په درې فاسد هیوادونو کې شامل کړي دی. د افغانستان د رنوړی څار ادارې اعلان کړی چې په افغانستان کې اداري فساد په 13 کلونو کې بے سارې توګه لوړې کچې ته رسیدلی دی. تر هغه چې خلک په دولتي ادارو کې رشوت ورنکړي، کارونه نه ترسره کیږي.
د افغانستان حکومت سره د ځینو برخو کې ځینې ګامونه پورته کړی دي، اما په هغه برخو کې چې خلک د حکومت سره په تماس کې وي، په هغه برخو کې متاسفانه چې د فساد د مخنیوي لپاره تر اوسه پورې هغه څه نه دي شوي چې لازم او چې باید ترسره شوي او د افغانستان حکومت ژمنې هم ترسره کړې وي.
اما حکومت د فساد پر ضد عدلي او قضایي مرکزونه جوړ کړي او وایي چې د فساد پر ضد یې ستر ګام پورته کړی، او د لومړي ځل لپاره یې د حکومت یو ستر جنرال د 50,000 افغانۍ رشوت د اخیستلو په تړاو محکمه کړی دی.
تیر کال او سخت کال د مالی وزارت عوایدو کچه لوړه شوه چې ویلتی دا و چې د فساد پر ضد مبارزه وشول او تر څنګ هلته یو شمیر هغه خلک چې تقریبا تر لسګونو دوسیه هغه څارنوالۍ ته وسپارل شولې، اصلاحات رامنځته شول، د عوایدو لوړوالی، همدارنګه مثلا د قراردادونو مسله یا د نړیوالې ټولنې بیا باور په افغانستان دا ترلاسه شوې، ولې هغه څه چې هغه په واقعیت کې ډیر زیات هیله بخونکي هیوادوالو لپاره هغه نه دي شوي.
د دې سره سم لوی سارنوالی وایي چې په فساد کې د ښکېلو حکومتي چارواکو دوسیې هم د فساد د عدلي او قضایي ادارو تر ارزونې لاندې دي. دا د پراخ فساد زیږنده دي او یا دا چې د حکومت لوړپوړي چارواکي په فساد ککړ دي.
ما به مسابه اداره که تحقیق جرایم
موږ د هغه اداره په توګه چې تحقیق یې دنده ده، هر قضیه چې په هر کچه کې وي موږ یې تحقیقات کوو.
د اداري فساد پر وړاندې مبارزه د جمهور رئیس غنی اصلي شعار و، خو اوس د هغه د واکمنۍ څه باندې دوه کاله تیر شوي، خو بیا هم د ملي وحدت په حکومت کې فساد تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
او اوس په مکړی دی رپورټه. د بدخشان له ناامنه ولسوالۍ څخه بې ځایي سوې کورنۍ د ژمي په رارسېدو له ستونزو سره مخامخ دي. نور تفصیل د ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې.
د بدخشان له ناامنه ولسوالۍ څخه تقریبا 1500 کورنۍ له سیمې بې ځایه شوې دي. دغه بې ځایه شوې کورنۍ په فیض آباد او شاوخوا نورو سیمو کې میشت دي. د یمګان ولسوال محمد عمران پیام وایي چې له یمګان څخه بې ځایه شوې کورنۍ له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او په روان ژمي کې به له یخنۍ سره پازاب شي. هغه وایي چې په یمګان کې د ژوند کولو هغه سهولتونه چې د برابرېدو په حال کې وو یا هم خلکو نسبتا یو څه ژوند جوړ کړی وو، د طالبانو لخوا یې د ژوند چارې ګډې وډې شوې دي. یمګان د بدخشان ولایت یوه لرې پرته ولسوالي ده چې تیره ورځ یې تقریبا 40 تنه وسلوال طالبان د سولې له پروسې سره یو ځای شول. د یمګان ولسوال محمد عمران پیام آشنا راډیو ته د دغې ولسوالۍ د خلکو د ژوند او د هغوی د اقتصادي ستونزو په اړه داسې وویل:
ګرچې تمام مردمای ولسوالي یمګان و ولسوالي وردوج همیشه به دروازهای اداره دولتي همیشه آمدن.
د یمګان او وردوج ولسوالۍ خلک بار بار د دولتي چارواکو د دفترونو تر دروازو راغلي دي چې سیمه یې د طالبانو له ولکې وباسي، خو د سیاسي او نظامی دلایلو په وجه چې د امنیتي ارګانونو سره دي موږ ته یې روښانه ځواب نه دی راکړی. پیام وایي چې د یمګان خلکو باندې چې د دولت او مرستندوی موسسو مرستې قطع شوي له سختو ستونزو سره مخ دي.
وضعیت اقتصادي فعلا بسیار بسیار مردم در مشکل اقتصادي قرار داره از وقتی کې کومک های دولتي.
د یمګان خلک په زیات اقتصادي ستونزو کې راګیر دي له هغه وخت چې طالبانو ولسوالي نیولې او پر خلکو د دولتي ادارو مرستې ولاړې دي. هیڅ ډول کاري امکانات نشته او خلک له دغو ستونزو څخه د خلاصون لپاره د دولتي امنیتي چارواکو پریکړې ته منتظر دي چې دوی له روانو ستونزو خلاص کړي. د یمګان ولسوالۍ د بې ځایه شوو کورنیو استازی قاري عبدالرافي وایي چې د دغې ولسوالۍ د بې ځایه شوو کورنیو اقتصادي ستونزې او د اوسېدو حالت د اندېښنې وړ دی، ځکه چې د ژمي پر وخت په دغه ولایت کې د واورې د ورښت له امله خلک له ستونزو سره مخ کیږي.
وضعیت مهاجرین بدخشان ګران کننده است که زمستان دمیرو است، سرپناه ندارند، جای زندگی بود و باش ندارند.
د یمګان د بې ځایه شوو کورنیو حالت د اندېښنې وړ دی. ژمی مخ پر راتلو ده او دوی د اوسېدو ځایونه نه لري، لا هم په آزاده فضا کې ژوند کوي. له یمګان څخه خلک د بارک ولسوالۍ او فیض آباد او نورو سیمو ته راکډه شوي دي. د دغو بې ځایه شوو خلکو استازی وایي چې دولتي ادارو هم ورسره مرسته نه ده کړې. هغه زیاتوي چې 8 میاشتې مخکې د مرستو لپاره عریضې ورکړي، خو لا هم دولتي چارواکو د مرستې کوم ځواب نه دی ورکړی. د یمګان ولسوالۍ د دریم ځل لپاره د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط شوې ده. له تیرو اتو میاشتو را په دې خوا د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. یمګان او وردوج هغه دوه ولسوالۍ دي چې افغان ځواکونه پکې د مخالفینو پر وړاندې له سختو بریدونو سره مخ شوي دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
در نوریدونکو اوس پام کړئ دې راپورته. د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د خپلې کابینې د بشپړولو کار چټک کړی دی. په روان اونۍ کې ټرمپ د دفاع او کورنۍ امنیت وزیرانو په ګډون د امریکا د چاپیریال ساتنې ادارې لپاره خپل نومان معرفي کړل. ټرمپ ژمنه کړې چې د امریکا د بهرنیو چارو نومان وزیر به په راتلونکې اونۍ کې معرفي کړي. د نوو ټاکنو په اړه پام وکړئ. د احمد شکیب دوست رپورټ ده.
تمانه د اوکلاهاما ایالت دوی څارنوال سکاټ پریت چې د عضوي څونتوکو د استعمال ملاتړی دی د امریکا د چاپیریال ساتنې ادارې مشري پر غاړه واخلي. پر هغه نیوکه ده چې د ځمکې د تودوخې د زیاتېدلو په اړه چې ساینسي ثبوت وړاندې کوي شک څرګند کړی دی. سکاټ هغه کس ده چې د اوباما د اقلیم د بدلون تګلارې هم په قانوني توګه ننګولې وه. اکثریت د کور جوړولو او خاري پراختیا د وزیر په توګه د ډاکټر بن کارسن د ګمارنې په څیر د سکاټ پرویټ ټاکنه هم ناسمه بولي، خو ټرمپ بیا بیل نظر لري.
زه په دې باور یم چې موږ د خپل هیواد په تاریخ کې د تر ټولو عالی کابینې د جوړولو په بهیر کې یو.
هخوا د سمندري ځواکونو جنرال جان کیلی چې په عراق کې هم پوځي دنده لرله د امریکا د کورنۍ امنیت د وزیر په توګه معرفي شوی دی. هغه به له ترهګرۍ سره پر مبارزې او د غیر قانوني کډوالو د برخلیک په اړه د ټرمپ د ژمنو د عملي کولو دنده ولري. دې سره هم مهاله ټرمپ د چهارشنبې په ورځ د شیکاګو له خاروال رحم ایمانویل سره ولیدل. د دې لیدنې په ترڅ کې خاروال ټرمپ ته د هغو زده کوونکو د نوي ایستلو په اړه یو لیک وسپاره چې په امریکا کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري. په دغه لیک کې څوارلس نور خاروالانو هم لاسلیک کړی دی.
دوی غواړي چې د امریکا ارمان پوره کړي. د دوی اشتباه نه ده، د دوی کورنۍ دلته راغلې ده. موږ باید دوی په اورین تندي ومنو.
تر دې لیدنې وروسته منتخب جمهور رئیس د غږنیونې ورزش له مخکښې مدیرې لیندا مکماهون سره وکتل. تمه ده میرمن مکماهون د کوچنیو سوداګریو ادارې د مشرې په توګه وګمارل شي.
موږ د سوداګریو متشبثینو کارمندلو او د کوچنیو سوداګریو ادارې په اړه خبرې وکړې. موږ یو ډیر ښه بحث درلود.
تمه ده ټرمپ نن د ایوا ایالت له والي پیری برانسټاد سره وګوري او ترې وغواړي چې په چین کې د متحدو ایالتونو د راتلونکي سفیر په توګه کار وکړي. برانسټاد له چینایي مقاماتو سره ښې اړیکې لري او د چین د جمهور رئیس سره نږدې انډیوالي لري. د ټرمپ د نورو ټاکنو په پرتله د برانسټاد ټاکنه د ډیرو له هرکلي سره مخامخ شوې ده. د قدرت د لیک د ټیم غړي وایي چې د کابینې پاتې غړي به په راتلونکي اونۍ کې معرفي شي. ټرمپ ویلی چې د بهرنیو چارو وزارت لپاره د نوماندانو لیست نهایي کړی، په کوم کې چې د هغه د یو پخواني منتقد مترام نینوم هم ښکاري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 2690 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د سوریې حکومتي ځواکونو د حلب ښار په ختیځ کې 15 سیمې نیولې دي او په حلب کې د پرمختګ ستراتیژیک بریا ګڼي. د بلې خوا د ترکیې پوځ د سوریې په الباب سیمه کې د داعش پر مرکزونو د خپلو هوایي بریدونو ویډیو خپره کړې. خو لویدیځ هیوادونه د سوریې پر حکومت روسیې او ایران ټینګار کوي چې د ملګرو ملتونو پلان ومني. نور حال په دې رپورټ کې.
د سوریې د پوځ د رسنیو مرکز د حلب د ختیځ ساحې ویډیو خپره کړې ده چې د چهارشنبې په ورځ جوړه شوې ده او پکې د چاودنو او ډزو غږونه اورېدل کېږي. د سوریې د دولتي رسنیو له قوله حکومتي ځواکونو متحدینو یې د حلب د ښار نورې لرغونې سیمې هم نیولې دي او د خپل نفوذ ساحه یې په دغه ښار کې چې د 2012 میلادي کال راهیسې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې و نوره هم پراخه کړې. د حکومت وسلوالو مخالفینو تر اوسه د حکومت د دې پرمختګ په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د سوریې د بیا پخلاینې وزیر علي حیدر په حلب کې د یاغیانو پر ضد پرمختګ ستراتیژیکه بریا ګڼي او وایي کېدای شي په سیاسي پروسې تاثیر وکړي.
په حلب کې پرمختګ با ارزښت او ستراتیژیک دی، ځکه دا په بشپړه توګه سیاسي پروسې ته تغییر ورکړی.
د بیا پخلاینې دپاره دا مقام د دې مسؤلیت لري چې د جګړې د ختمولو دپاره سیاسي حل پیدا کړي. په دې کې حکومت ته د مخالفینو د سیمو تسلیمی هم شامل ده او په بدل کې وسلوالو مخالفینو ته اجازه ورکول کیږي چې خپل سیمه حکومتي ځواکونه ته وسپاري او په خپل د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې نورو سیمو ته لاړ شي.
المؤمنین بالانتصار
هغه کسان چې د سوریې په بریا باور لري خبر دی چې د یاغیانو مورال ډیر ټیټ شوی او دا ځپل یې چې پیل شوی سیمه به ترې پاک شي.
د دې سربیره د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکوي چې په محاصره ساحو کې وسلوال په شان نشي ټول به د ایتلاف لخوا له منځه یوړل شي. بلخوا د ترکیې اردو د پنجشنبې په ورځې دا ویډیو خپره کړه چې د سوریې په شمال د الباب په سیمه کې د چهارشنبې په ورځې د داعش پر مرکزونو او پوستو د ترکیې هوایي بمبارد ښیي. پوځ یې په اعلامه کې ویل چې د داعش 12 مرکزونه یې ویشتل او درویش وسلوال یې ورته ووژل. د جرمني، فرانسې، ایټالی، متحده ایالاتو، کاناډا او برټانیې مشرانو په برلین کې د یوې رسمي اعلامې په خپرولو د سوریې په حلب کې د بیړنۍ بند غوښتنه وکړه او د روسیې او ایران لخوا د سوریې د حکومت ملاتړ وغندل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د همبل رپورت د پوهنې وزارت د نوي تعلیمي نصاب د رامنځته کېدو لپاره هڅې پیل کړي. د افغانستان د پوهنې وزارت د ملګرو ملتونو د فرهنګي او تعلیمي ادارې یا یونسکو په مالی ملاتړ د ښوونځیو د تعلیمي نصاب د تغیر لپاره په کندهار کې لړون اندو او ښوونکو سره مشورې پیل کړي. عزیزالله پوپل رپورټ راکوي.
د معرف له دوه تنو بهرنیو متخصصینو سره یو ځای افغان ښوونکي د نوي تعلیمي نصاب په اړه بحثونه را پیل کړي او په جنوب کې د ملګرو ملتونو په سیاسي دفتر یا یوناما کې د پوهنې وزارت پلاوي ته خپلې مشورې او نظریات ورکړي. اوس یوه نیوکه دا ده چې د 12 ټولګیو فارغین تر فراغت وروسته بیا هم نسی کولای چې ځان ته کار پیدا کړي. د پوهنې وزارت د تعلیمي نصاب رئیس فیض الله فیاض وایي چې په افغانستان کې د موجود تعلیمي نصاب نیمګړتیاوې په ګوته سوي او د نوي نصاب پر رامنځته کېدو سره به د 12 ټولګیو فارغین د سواد ترڅنګ مسلکي وړتیاوې هم ولري.
نصاب یو عمومي قاعده ده، د نصاب هر وخت انکشاف کوي. اوس دا تصمیم وسه د نصاب باید موږ وګورو. تاسو نظر ته موږ ضرورت لرو، خو یو خبره ته پام سي په شا به نه ځو. کوشش داسې ونه سي سمو نصاب کې داسې نظریات ورکو سمو نصاب اسانه کو. نصاب باید داسې جوړ کو، کاربردي جوړ کو، سي ترڅو کله چې له 12 سنت شاګردان فارغيږي د اقل یو څه وکول سي یو شی مزده یو کسب و کار ځان ته پیدا کړي. بل خبر دا ده چې نصاب ته نه وایو، کتاب ته مو نصاب نه وایو، بلکې په نصاب کې معلم، هغه مکتب، تخته، تباشیر، محیط، دا ټول شیان په نصاب کې شامل دي.
د کندهار د پوهنې د ریاست سرپرست محیب الله قدری وایي چې دوی له ټول ولایت څخه نخبه او پیاوړي ښوونکي او د مدني ټولنو غړي په دې اړه د سلام مشورو لپاره سره راغونډ کړي دي.
نو د دې لپاره چې لومړی پر دا تعلیمي نصاب پر جوړ باندې کار شروع شي، د یونسکو په مالی مرسته د پوهنې وزارت د تعلیمي نصاب لخوا د ټول افغانستان په ټولو ولایاتو کې دوه ورځنی ورکشاپونه په لاره چول کیږي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د تعلیمي او فرهنګي ادارې یا یونسکو اساسي لیون کین وایي چې دوی به د پوهنې له وزارت سره په تخنیکی برخه کې خپل همکاریو ته دوام ورکړي ترڅو د نوي تعلیمي نصاب د جوړېدو لپاره له ټول افغانستان څخه نظریات راټول شي. د زیاته کړې چې ښه تعلیمي نصاب د وی پرمختللي ټولنې لپاره اساس دی او دوی د افغان حکومت په غوښتنه هڅه کوي چې د ورځې له غوښتنو سره سم قانع کوونکی تعلیمي نصاب رامنځته کړي.
A strong curriculum is an essential foundation for a strong education system.
دوی وایي چې ښه نصاب ولرو نو دا په دې معنی ده چې د ټولنې بنسټ مقوي کړي. افغان حکومت له یونسکو څخه وغوښتل ترڅو په خپل تخنیکی او تخصصي کومک سره داسې یو تعلیمي نصاب جوړ کړي چې په ورځني ژوند کې هغه د تطبیق وړ وي او د ورځې له غوښتنو سره سم عیار وي.
A stronger sense of national identity.
ښوونکي هم د پوهنې وزارت د اګام ستایي او وایي چې اوسنۍ تعلیمي نصاب ځینې نیمګړتیاوي او ستونزې لري چې تغییر او بدلون ته اړتیا وه. د کندهار یو تن ښوونکي په دې اړه داسې وایي:
د ټول مملکت په سطح یو معیاري نصاب په ګډه جوړ شي، دا به ډېره بهتره وي، ځکه چې تعلیمي نصاب د ټولنې یو تړون دی. بل دا اوس سره اوضاع داسې ده چې ځینې مضامین بعد نوی شي د هیواد په باره کې د هیواد پالنې په باره کې د سولې په باره کې موږ ډېر پوهې ته ضرورت لرو.
که څه هم په دولتي او خصوصي دواړو ښوونځیو کې تر ډیره یو ډول تعلیمي نصاب مخته وړل کیږي، خو زیاتره شتمنې کورنۍ ترجیح ورکوي چې خپل ماشومان د زده کړو لپاره په خصوصي ښوونځیو کې شامل کړي. د دې کار یو سبب هم دا بلل کیږي چې د خصوصي ښوونځیو ځینې ځانګړي مضامین د زده کوونکو وړتیاوې لوړوي او پر راتلونکي کورنۍ باوري کیږي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
په تیرو شاوخوا دوه کلونو کې د داعش د ډلې 50,000 جګړه ماران وژل شوي دي. د امریکا د پوځ یو جګپړې چارواکي وایي چې د 2014 کال راهیسې چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په خلاف هوایي بمباري پیل کړي دي، تر اوسه د دې ډلې تقریبا 50,000 غړي وژل شوي دي. امریکایي چارواکي وایي د داعش دغه جګړه ماران یوازې په عراق او سوریه کې وژل شوي او په افغانستان، لیبیا او نورو هیوادونو کې د دې ډلې وژل شوي جګړه ماران پکې نه دي شامل. د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاروف وایي د روسیې حکومتي ځواکونو د حلب په ختیځه برخه کې ټول نظامي فعالیتونه بند کړي دي. د سوری حکومت په داسې حال کې خپل نظامي فعالیتونه بندوي چې د امریکا او روسیې نظامي کارپوهان د حلب د وضعیت په حق لغونډه کوي. د سوری حکومت وایي دا کار په دې خاطر کړی چې ملکی خلک وکړی شي د محاضره شوي سیمینه ووځي. د اسلامي دولت یا داعش ډلې د خپلو پلویانو نه غوښتي دي چې په بحرین کې دی په امریکایي پوځیانو برید وکړي. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر اش کارټر راتلونکې اونۍ بحرین ته سفر کوي چې په یو نړیوال کانفرنس کې برخه واخلي. د کارټر ترڅنګ د برتانیې د بهرنی چار وزیر بوریس جانسن هم په دې غونډه کې برخه اخلي. داعش په ویډیو کې خپلو وسلوالو ته ویلي دي چې ستاسو د وسلو د خولې نه باید هغه امریکایي نظامي اډې خوندي پاتې نه شي چې الوتکې ترې پرواز کوي او په اسلامي خاورې کې لمبې خپروي. د افغانستان د شفافیت د ساري دروي چې سکل په افغانستان کې خلکو د خپل کارونو د اجرا لپاره مفسدو مامورینو ته تر 3 میلیارډ ډالر پورې رشوت ورکړي چې دا شمیر د تیر کال په پرتله 50% کې زیات شوی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی یو ځل بیا ویل دي چې امان الله خان د افغانستان د خپلواکۍ ګټونکی او ملي اتل دی. د مخکې هم جمهور رئیس غنی د اخینه په بندر کې د ترکمنستان او افغانستان د اورګاډي لارې د پرانستلو پر مهال په خوانی پاچا امان الله خان ملي اتل بللی و چې د ښاغلي غنی د څرګندونی د یو شمیر سیاسي کړیو له تون خبرګون سره مخ شوی وي. د سلیمان په ټاپوګانو کې نن سهار قوي زلزله شوی. زلزله نن د جمعې پر ورځ شوی ده. تر اوسه د مرګ جبلې او زیان په حق لا څه نه دی ویل شوی، خو د زلزلې نه وروسته چې د آرام سمندر په جنوبي برخه کې شوی ده، په پاپونیګینی، نارو، نیو کالیدونیا، توالو او کوساری په ټاپوګانو کې د سمندري طوفان یا سونامي درته خبرداري هم ورکړ شوې ده. او وروستۍ خبر دا چې د متحده ایالاتو لمړنۍ هوانوار چې د ځمکې مدار ته سفر کړی و د 95 کلونو په عمر پرون مړ شو. جان ګلن پرون د پنځمې پر ورځ د اوهایو په هنتون پروختون کې مړ شوی. د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په ویلامې کې د ګلین مړینه ملي ځای وګڼله. اوباما په ویلامې کې ویلي دي چې نن زما او زما د میرمنې میشل اوباما یو ملګری مړ شو. جان ګلین او و نور فوجي پیلوټان په 1959 کال کې مدار ته لاړل او په دې سره هغه د امریکا لومړنی هوانوار شو.
او اوس په مکړې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ده. په کابل او کندهار کې باندې اسمان شین وي. د تودوخه لوړه درجه په کابل کې 14 او په کندهار کې 25 درجه سره ده. په هرات کې باندې باران وي. د تودوخه لوړه درجه 8 چې که منفي 4. په جلال آباد او غزنی کې به هم نن اسمان شین وي. په کندوز کې به هم نن باران وسی او په مزار شریف کې به هم نن باران وي. په خوست کې باندې اسمان شین وي. په فراه کې باندې اسمان ځای ځای اوریځ وي او په هلمند کې به هم نن اسمان شینوی. درنو اوریدونکو، زموږ د سارنی خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی جو. په لاند وخت کې به درې خبرونه پیل سي. د درې خبرونې همکاران حاضر دي. دوی به تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکړي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.